له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه غوره محصولات یې غنم، اوربشې، جوار او قطان دی چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده او د غرونو لمنو کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ که درمنه وګلالي زده کوونکو دا چې اروپا لویه وچه یو له اوبهیزو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کېږي چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی او کبان نیول د اروپا یو مهمې بوختیا له جملې څخه شمېرل کېږي او د کبانو په خوړلو کې، د کبانو په نیولو کې، د یو هېواد څخه بل هېواد ته صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. ناروې او ایسلینډ هغه هېوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لویه وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنې د دې اقتصاد چې دی د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جملو څخه شمېرل کېږي، ځکه ناروې او ایسلینډ هېواد کې زیات شمېر کبان نیول کېږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او همچنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په هکله ولوستله. اوس هم راځو د پوښتنو پر لور باندې. په دې برخه کې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو دا پوښتنې د خپلو ځانو سره نوٹ کوئ او هرې پوښتنې ته به ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی، قدرمنو زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ درېیم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلئ. څلورم سوال، کوم اروپایي هېوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نه درنو که درمونه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې ازرېږم، دلا په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات مقبول کی قدرمنو ګللی سکون کو زای برښنا هم قرته ستوک تشرف خلاص مېما د نه هم ټولګي جغرافیه مضمون پنځم لوست. هله د چې تاسو ټول قدرمنو ګللی سکون کې برترو او جوړو صحتمند اوسئ او د صحت چمې بون پتن ترنو سکون کو تاسو مرسته سو د نن ورځې جغرافیه مضمون نه هم ټولګي پنځم لوست. نو هله د چې تاسو ټول قدرمنو سکون کو باید د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر اوسئ او نو لوست پر امر کې ولري. قدرمنو خوښ زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست سری په لومړني فصل کې د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو په حق لري. لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، همچنان د دې تر څنګ موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د توکم، نژاد او ژبو په حق معلومات لاسته راوړل. نن ورځ موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو، همچنان د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې محصولاتي جغرافیه، د دې تر څنګ موږ تاسو بنن ورس پلوسکی د اوبو للاری اوړل او راوړل، یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله د چې د لوستر پای پر تاسو قدرمن زده کوونکو را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوژ او ګلالیز د کونکو اوس هم د خپل نوی لوست په لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړله، نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو لومړی د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیاته وخت څخه افریقا لویه وچه په دې لټه کې ده تر څو دوی د خپلې لویې وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بېلابېلې لارې یې د دې لپاره سنجولې دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویلی سو چې افریقا لویه وچه د طبیعي منابعو له نظر څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا لشتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي قانون او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي درنو زده کوونکو کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه په خپله الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم د قیمتي قانون له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا په افریقا لویه وچه کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې دغه منرالونه په تور، زیړ رنګ، همچنان د دې تر څنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کېږي. حجر زده کونکو نموړی منرال چې له تیجو یا هم سیکل څخه ورسته د بریالیتت د توجل شوي الماس په نوم سره یادیږي. او هم چنان درنو زده کونکو د دې تر څنګ افریقا لویه وچه کې چې دویم قرنی منابع ده یا هم قرنی صنایع ده، هغه په خپله سره زر دي چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیدا کیږي، بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود ده، کوم چې د افریقا لویې وچې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه په دغه لویه وچه کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي چې دا زیرمې د زمبابویو هیوادونو د مسو ډېرې ښې زیرمې لري. او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنی دغه د مسو دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي دا په خپله د زیرا او زیمبابوی هیوادونو کې پیدا کیږي. د مسو ډېرې ښې زیرمې چې به دي هغه په خپله د اوسپنې کانونه زیرمې دي. او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داسې ویلې سو درنو زده کوونکو چې افریقا لویه وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویشت سره زر، شل فیصد سپین زر، دیش فیصد پخپل میس او سپارلس یا کلئی تولیدات دی. چې همدارنګه کول شو موږ تاسو د ترسنال مهمې سیمې نوم یې واخلو چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر وګړي پکښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده. او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري. چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع پکښې کې موندل کیږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د افریقا د لویې وچې د قانون او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو. افریقا لویې وچې محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونې مهینه لري یا هم لرغونې تاریخچه لري چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کیږي. دغه محصولات چې دي په افریقا لویې وچې کې اوس یې تر یوې اندازې پورې ښه او مؤثرې توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لویې وچې کې د استوګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او همچنان صحراګانې پکښې موجودې دي چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا لویه وچه پرمختګ ونه کړي. په مخکې چې وه دغه د توکو وړل او راوړل چې به وه په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت وه. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 میلادي کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دي چې په دریو کلونو کې دغه بشپړ سو او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو زده کوونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د اوښانو په واسطه سره به سرته رسول کېدله. او همچنان د دې تر څنګ د خرو په واسطه سره به دغه اوړل او راوړل ترسره کېدله. دغه لارې دغه کومې لارې چارې چې وې د ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وې، انسانانو ته سمې زمینې نه وې برابرې لکه اوس چې زمینې برابرې دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په لومړیو کې پیل شوله چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره په پرمخ باندې ولاړل. ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله، نو دغه افریقا لویه وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه. همچنان اقتصادي هم نه و سم، د اقلیم له پلوه څخه هم نه و سم، د نفوسو شمېر هم پکښې کم و. همچنان دوی نسو کولای خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي. نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرښې چې وې، دغه د شلمې پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول لومړنۍ نړیوال جګړې څخه ورسته ډېر اورو پر مخ باندې تللې، په قرار شکر سره مخ تللې، نو ځکه په وړلو او وړلو کې زیاتره سړکونه څخه کار اخیستل کېدلای چې په افریقا کې د اوسپنه د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسیدلی او ډېره اوږده کرښه چې د 8000 کیلومتره په اوږدوالی ده قاهره لکه تان سره په جنوبي افریقا کې نشتوي، او اوسپنه کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مرکش، الجزیر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ وبره تګ نه کېده، خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې سپړلې چې ورو ورو افریقا لوی وچې پرمختګ کوي، سړکونه یې جوړ کړه، د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې سپړلې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو زده کوونکو، په دې کې چې تاسو ټول پوسیو اوسېږي او سم معلومات لاسته راوړي اوسېږي چې افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څه ډول یو جغرافیه ده. اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل، یعنی حمل او نقل زده کړو، یعنی د یو ځای څخه د شانو واردول و بل ځای ته صادرول، یعنی صادرات او واردات به د اوبو له لارې څخه څنګه سرته رسول کېدم. خو ژو قدر منو زده کوونکو، افریقا لویه وچه که څه هم زیات شمېر سیندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري، خو بیا هم افریقا لویه وچه ځینې سیندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کېږي، یا هم په حمل او نقل کې استفاده کېږي. نو موږ ویلی شو چې افریقا د سیندونو او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي، او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لویه وچه کې دي، یعنی طبیعي او مصنوعي، چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنځ لارې جوړې وي، په مختلفو برخو سره ویشل سوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله سویس کانال دی چې د مدیترانې سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ، چې د جوړش کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. یعنی دغه یوازنۍ هغه لاره ده، د سویس کانال لاره ده، کوم چې پر دې باندې په 1850 میلادي کال کې کار باندې پیل شو، او وروسته د هغه څخه په 1919 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړ توګه سره پای ته ورسېدي. په دغو لارو کې درنو زده کوونکو، دغه لارې چې دي په خپله د بابل المندب امنه، د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ، د منزبیک کانال او د مدغاسکر او په لویدیس کې د هند سمندر، د دویو او خاصه ترمنځ یوازې چې دي یوازنی سویس کانال چې دي هغه مصنوعي دي، خو نور ټول لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوی دي. د افریقا په لویه وچه کې درنو زده کوونکو، د خندونو او ستونزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوی دي. د ځمکې جوړښت د نابرابرتیا دي، یعنی د ځمکې د کوم جوړښت کوم موقعیت د لري، په سم موقعیت کې دا ځای پر ځای نه ده، نو په دې کې ژوند کول سخت دي. او هم چنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی، تود اقلیم لري، سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته پکې لکه په نورو کې چې دی، په لور ځینې زیاتۍ نه سپر کول، نو ځکه زیات شمېر کسان یا هم زیات شمېر وګړي په دې لوی وچه کې ژوند کوي، خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکې راغلي دي په دې لوی وچه کې. نو موږ ویلی شو چې د دې لوی وچه ډېر مهم سمندري لارې چې د پخپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، چې تقریبا د 1500 کیلومتر په اوږدوالي د کټ اخیستنې وړ ده، یعنی 1500 کیلومتر په اوږدوالي موږ تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، موږ تاسو په شتو کې سره اترې استفاده کولای شو. د اوبو د راټولېدونکو حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده چې ټول کال ډېرې اوبه لري، او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي، او د نیل سیند به د اسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د کټ اخیستنې وړ دي، چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کیږي. نیل سیند د دې لپاره ډېر ارزښتمن تمام سعودي، له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هیوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کیږي، همدارنګه د نایجر، سنگال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اووی ډېرې وي بیړۍ چلول کیږي، چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کیږي. نو درنو زده کوونکو، وخت دی چې تاسو پوسی اوسېږي او یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي چې افریقا له یو څه څنګه سرنګه یو لوی وچه ده. په افریقا لوی وچه کې قانون او صنایع څه ډول دي، په افریقا لوی وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لوی وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کیږي. نور نو درنه او قدرمنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپل کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه به کتابچه کې نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د افریقا د اقتصادي جغرافیا تشریح کوي، یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادي جغرافیا په تشریح کوي. دویم سوال د افریقا د قانون او صنایعو په حق له خپل معلومات ولیکي. خدای دې وکړي تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو سوالونه له خپلو ځانو سره نوټ کړي واوسیږي او ځوابونه به په خپلو کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له دې یو څه مو اخیستې واوسیږي او په یو څه باندې پوه شي واوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم، تعالی په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات به قبول کی قدر من اوګللی زکون کو زبرشت اغان فار تاسو ټول ته یوزل به هم شراقاس مې ماده لسم ټول کی جغرافیا مزمن شپه رسم لوستم. هله د چې تاسو ټول قدر من اوګللی زکون کی برات روغ او چور صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می درنه زکون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوش پاره سم لوستین. هله د چې تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړو او سری او یو سبو مترز دکړی وي. درنه زکون کو مکه لدین چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کنت ټول فاجعه سکون کې باید خپل ځنو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري ترڅو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې لزرن سره نوٹ کړي. قدرمنو ګلالي سکون کوز مرستا ست د نن ورځې شپږم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی: لومړی د زلزلې د اندازې اټکل کول، دویم د هیواد زلزلې لرونکي سیمې، څلورم سیلابونه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالي سکون کو د پراته وجو دقت په هیله یم چې د لوست تر پای پر رسر ملګرتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالیو قدرمنو زده کوونکو، د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د زلزلې د اندازې اټکل کولو په هکله معلومات ولرو. سرنګه چې موږ او تاسو په تیر ورځ لوستنه کې د زلزلې د تاریخ سره آشنا شولو، چې زلزله موږ تاسو تعریف کړل، زلزله د ځمکې د مخ لږ یا ډیر لړزیدلو ته ویل کیږي چې کله په سمه ایزه باندې سره په شاوخوا کې خپریږي. یعنی موږ تاسو ویلې سو چې زلزله هغه لړزې یا هم هغه ټکان ته ویل کیږي چې د ځمکې په داخل کې ځینې وخت تکتونیکی حرکتونو له عمل څخه رامنځته کیږي، ځینې وخت اور غورځون کې آتش فشانی غرونو له عمل څخه رامنځته کیږي، او ځینې وخت د پلانیټیکی لاملونو له عمل څخه رامنځته کیږي. نو نن ورځ موږ تاسو د زلزلې د اندازې اټکل وایو چې څنګه موږ تاسو کولای شو چې د زلزله په داسې مکې رامنځته کیږي او اټکل یې په څه ډول سره. لکه څنګه چې موږ او تاسو په خپل روزمره ژوند کې د اټکل کولو یا هم د اندازه کولو د معلومولو لپاره مختلف وزنونه لرو، د هغه لپاره مختلف واحد ګرامونه څخه استفاده کوو. لکه مثلا موږ او تاسو د هر څه د اندازه کولو لپاره د ټاکلې واحد لپاره، لکه د وزن د واحد لپاره موږ او تاسو د کیلوګرام څخه استفاده کوو، د من او فاو د واحد لپاره موږ او تاسو د واټن واحد لپاره د متر څخه استفاده کوو، او همشینان پټ او ملي موږ او تاسو لرو چې په دې سره موږ او تاسو اندازه کړی نیسو. نو د زلزلې د اندازې د اټکل لپاره موږ او تاسو څنګه اټکل کولای شو؟ یعنی مثلا تاسو به د دې جملې سره شناسي وي، کله کله به مو اوریدلی وي چې نن په دومره اندازه سره په کندهار کې یا هم په هرات کې یا هم په بامیان کې په دومره اندازه سره به زلزله وشي. یعنی د دې کلمې سره آشنا یاست. نو دغه د زلزلې د ټکان معلومولو واحد چې دی په خپل د ټکانونو د واحد د مرکالی په نامه سره یږي چې مرکالی او ریختر دی. دغه مرکالی او ریختر په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د زلزلې د اټکل کولو واحد معلوم کړو یا هم اندازه معلوم کړو چې په کومه اندازه سره به په کومه سیمه کې زلزلہ رامنځته شي. هم درنګه کډر مون او ګلالې زده کوونکو زموږ په استاسو کچيري د زلزلې و اټکل تو ګورو د زلزلې اندازې ته متوجي اوسئ چې نو موږ وایو چې زلزلې سه پیپر درې بلا بلا برخو باندې تقسیم سوي دي هم تقسیم باندې سوي دي چې لمرنۍ برخه یې درنو زده کوونکو د پرایمري ویبس په نام سره یې دی چې په انګلیش کې پرایمري ویبس ورته وایو خو په پښتو ژبه کې لمرنۍ سه پی یې هم موچنو ته ورکیږي او دویمه هم سیکنډري ویبس دي چې پښتو ژبه کې موږ او تاسو ورته دویم ډول سپی یا هم ټیکانونه یا هم ضربه ورته ویل کیږي او دریم هم په خپل سطحي او برسین موجونه دي یا هم سپی دي چې د دوه سپو په واسطه سره دغه کومي زلزلې رامنځته کیږي. هغه ځای کې چې در عموما د زلزلې رامنځته کیږي درنو زده کوونکو په هغه ځای کې الماری دیوالونه همچنان هغه پرمیس چې کوم توکي پراته وي کوم شان اجناس پراته وي دا ټول د خوځښت په حالت کې راځي او لخپل ځایونه څخه بي ځای کیږي. نو د زلزلې د ټاکانونو په بیل بیل ډولونو کې موږ او تاسو توپیر نه وینو او د هغوی د خوځښت په سیده توګه سره د زلزلې شدت موږ او تاسو ته معلوموي او موږ او تاسو په پوهیدل شو چې زلزلې څومره شدت لري، آیا تیز ده، آیا قراره ده او یا هم شدیده زلزلې ده. نو موږ ویلای شو چې په خوانو په نظر سره زلزلې لوی کوچنی او منځري اندازې لري چې همدارنګ ډېر لوی او کلکې زلزلې هم موږ او تاسو په خپل هیواد کې لیدلې دي، خو بیا هم د زلزلې شدت او کلکوالی لیوسخه تر نه رهتر پورې درجو پورې د یو جرمني عالم وو چې هغه دغه زلزلې معلومه کړې ده او د هغه یې د نه رهتر په اندازه باندې شو دلته. نو موږ ویلی شو چې د هغه له جملو څخه لمړنۍ زلزلہ چې د ډیر سپکه زلزلہ ده، ډیر سپکه زلزلہ کومې زلزلې ته وایي کې چې درنه ځکه کو ډیر سپکه زلزلہ هغه زلزلہ ده چې د هغه کې ټکان اغیزې په زلزلو شوونکو ماشینونو کې نسب کیږي. یعنی هغه کوم ماشین چې موږ او تاسو د زلزلې د اندازه کولو کوم واحد یا هم د اټکل آلات د هغه کې د دې اټکل نسب کیږي، د هغه کوم ټکان یا هم کوم اغیزې چې دا نسب کیږي. دویم زلزلہ چې دویم مهم ټکی چې موږ او تاسو سپکه زلزلہ پرې معلومیږي هغه د دې چې پټکان باندې یوازې انسان په هیږي او زړند شان نه خوځيږي. یعنی یوازې انسان ته یو څه داسې احساس ورکوي چې زمکه شوريږي، خو هغه شان چې پر میز باندې پراته وي یا هم په الماری کې وي یا هم اوچت زړیږي په هغه کې کوم خوځښت ناراضي چې دې ته موږ او تاسو سپکه زلزلہ وایي. دویما زلزلہ چې د رنویز د کوونکو دغه زلزلہ چې د ډیر سپیک زلزلې په نامه یادېږي، خو منګر سپکه زلزلہ به کومې زلزلې ته ویل کیږي. سپکه زلزلہ به په ودانۍ کې خوځښت تر سترګو کیږي یا هم کوم کورونه کوم ځایونه کې چې موږ تاسو ژوند کوو په هغه ځایونه کې لږ څه لرزه یا هم خوځښت پر سترګو کیږي او زړند شان نچش کیږي، لږ څه سره خوځېږي له خپل ځای څخه. بل هم د دې تر څنګه زړند شان په ګړندې خوځښت رامنځته کی، چټک خوځښت رامنځته کی، کومې کلکینان چې موږ او تاسو په کورونو یا هم په دفترونو په ځایونو کې موجود وي دغه کړکۍ چې شکیږي د دروازو چوکاټونه خلاصيږي او بندیږي چې دې ته موږ او تاسو سپکه زلزلہ وایي. بل برخه هم درنو زده کوونکو منځنۍ زلزلہ هغه زلزلې ته ویل کیږي چې خلک له ودانۍ څخه بهر وځي، یعنی د خپل کورونو څخه بهر راوځي، په دې کې کوچني شان بې ځای کیږي او په دیوالونو باندې هغه کوم شان چې موږ تاسو را زړګوري وو سیږي، هغه سامان آلات وو سیږي، هغه کپړې کو هر شی وو سیږي، هغه ټول شان چې شکیږي د خوځښت په حالت کې راځي د الماری څخه لوشي راوځي. د دې تر څنګ بل زلزلہ چې د یو سکلاکه زلزلہ ده، یو سکلاکه زلزلہ چې دغه زلزلہ کې ټکان لا زیات احساسېږي، یعنی دغه کومه خوځښت لري کومه لرزه چې د هم لا زیاتېږي. نو کله چې دغه ټکان زیات احساسې خلک له خپل کوټو څخه مستقیمن بهر راوځي، ځکه په هغه وخت کې چې کوم لوشي کوم سامان لا چې په الماری کې پراته وي سي یوازې د ټکان په حالت کې نه وي، بلکې د دې تر څنګ د دې ممکن یا هم امکان شته چې دغه ټول لوشي چې ستې راوولږي. نو دې ته یو څه کلکه زلزلہ وایي کیږي، یعنی یو څه کلکه زلزلہ ده، کلکه زلزلہ نه ده. ووم هم درنو زکونکو بل زلزله چې دا هغه په خپل چې پنځم زلزله ورته ویل کېږي هغه زلزله د کلک زلزله په نامه سره یږي چې دا کې انسان خپل واک له لاسه ورکړي یعنی انسان خپل ځان نشي کنټرولولی په کومه سیمه کې په کوم ځان کې چې انسان ولاړي هغه خپل واک له لاسه ورکړي پر ودانیو کې چې هر څه به هغه بې ځای کېږي موټر چلوونکي خپل موټر په زلزله باندې نه پوهیږي یعنی دی دغه موټر چلوونکي چې په کوم بچ کې هغه زلزله باندې نه پوهیږي او دغه کانګریټي ویلې ویجاړوي کومې ویلې چې موجود ده ټول چې کې له منځه څخه وړي د موټر تاک اغیزمن کیږي پکې کې ودانۍ نړیږي دا ټول تر تاثیر لاندې راولي کلکه زلزله د دې تر څنګ ډېره کلکه زلزله چې شدید زلزله موږ او تاسو ته وایي دغه شدید زلزله به تر نوز د کوونکو هغه زلزله ته ویل کیږي چې ودانۍ عموما په خوځش په حالت کې راولي یعنی هغه کوم کورونه کوم ځایونه چې موږ او تاسو ژوند کو هغه په عمومي توګه سره د خوځش په حالت کې راولي د اوبو زیرمې شړوي یعنی د اوبو زیرمې په سپاند سره حالت سره راولي د دې تر څنګ د ځمکې پر مخ باندې د زړه د ماتوالی لامل کیږي یعنی زمکه مخ یو څک چاپ چاک کیږي همدارنګه د دې تر څنګ د اوسپنې پټلۍ له خپل توازن له لاس څخه ورکوي لیکانې بې ځای کیږي غټ غټ ډبرې له وځي څخه بل ځای ته خوځي کیږي چې دا ډېر سخت او شدید زلزلې وي حتی کورونه هم تر زمکو لاندې کیږي چې د زلزلې پر اوسې سیمو کې په زیاته کچه سره لیدل کیږي او هم چنان په غرنې سیمو کې د ودانیو د غرونو د کمرول لپاره هم لیدل کیږي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د زلزلې په حق معلومات په لوستله اوس هم د لوس په دې برخه کې په هیواد کې زلزلہ لرونکو سیمه پیژنو سمج ګران هیواد افغانستان ته کچیر موږ تاسو د هغه نقشې ته متوجه اوسو د هغه جغرافي مقایات ته متوجه اوسئ نو موږ تاسو دا په نشه کولای سو چې د افغانستان زیات د زلزلې ریکارډونه چې جوړ سوي دي هغه سیمه په شمال ختیځو سیمو کې دي ځکه په شمال ختیځو سیمو کې په زیاته کچه سره زلزلې رامنځته سوي دي خو په جنوب لویدیځو سیمو کې بیا دغه زلزلو د کلکوالي چې دي دا ورځ پر بلې پر کمیدو دي یعنی د زمکې کوم تکتونیکي حرکتونه چې د کور ټول شان ورسته تر بلې پر کمیدو دي مخکې به کېدل خو اوس په کومه اندازه سره کیږي خو په زیاته کچه سره زموږ په هیواد کې چې کومې زلزلې کیږي په شمال ختیځو سیمو کې کیږي چې د هغو سیمو څخه لکه د فامیر وهان فیض آباد تهار خان آباد د کونړ او په شمال او نورستان کې هر کال څو ځله کلکې زلزلې کیږي چې د سیمو د دوغ د تکان دی او ځکه دوله عمل څخه زیاتې نحوالی هم رامنځته کړې دي او یو شمیر بیا ننګرهار او بدخشان او کابل او غزنی کې هم داسې زلزلې تر سترګو کېږي چې د ماتېدو د دوغو کښو تر څنګ یو شمېر سیمه ییزې زلزلې هم لیدل کېږي چې په لړ کې هرات، چمن او بدخشان ماتې کړي شامل دي نو درنو ځکه کو زلزلو زلزلې چې دی په افغانستان کې زلزلہ لرونکو سیمې چې دی پر څلورو برخو تقسیم سوي دي چې لمړنۍ برخه یې د کلکو زلزلو حوزو په نامه سره یديږي دویمه برخه یې د منځنۍ زلزلو حوزو په نامه سره یديږي دریمه برخه یې د خفیفو زلزلو حوزو په نامه سره یديږي او څلورمه برخه یې د هغه حوزې دي چې زلزلې نه لري یعنی په دغه برخه کې افغانستان جنوب ولویدیځ سیمې شامل دي لکه کندهار یو شمېر سیمې چې دي د هلمند مرکزی او ټولې جنوبي برخې نیمروز او هرات د جنوب یو برخه ټوله په فرا په دې کې شامل ده چې په هغه کې زلزلې موجود نه دي نو درنو کډرمنه ځکه کو تر دې د ام پر موږ تاسو د زلزلو په حق معلومات لاس تر وړل وسند لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې د سیلابونو په حق لول سیلابونه چې د لمسه خیر روشانه ده چې سیلابونه هغه او بو ته ویل کیږي کوم چې د سندونو څخه د اوبو کچل وریږي او بل اخره دغه سیلابونه او به سیمو او کورونا ته داخليږي چې دغه سیلابونه چې دی موږ تاسو په دې ډول سره تعریف ولې سو سیلابونه د اوبو هغه نسافي راتګ دي چې لغرنی یو ناو او خړونو څخه راوځي او یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داسې ویلې سو چې سیلابونه هغه اوبه لرونکي حوزې دي چې په هغه کې ډېرې زیاتې اوبه د سندونو له کچې څخه راپورته کیږي او ډېرې چټکې سره دوی بهیږي او ځانونه د ځمکې ترسوي چې بالاخره د ځمکې د ویجاړیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي چې د سیلابونو اوبه کله چې په سر واخلي نو په سپو باندې بدلیږي او د خاورې د خځلو ډک توپانونه رامنځته راوړي او په سیلابونو کې حتی د ونو شاخونه نشکره کیږي د دې تر څنګ سیلابونه د طبیعي پیښو یو ځانګړتیا ده چې زیات شمیر زیانونه او پیښې او طبیعي پیښې رامنځته کوي چې ځینې کورونه له منځه څخه وړي، ویجاړي رامنځته کوي او د خلکو د ژوند د سختۍ لامل ګرځي. چې دغه سیلابونه په زیاته کچه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې هم رامنځته شوي دي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، سیلابونه چې دي په خپل پر څلورو ډولو باندې ویشل شوي دي، چې اول اوار سیلابونه دي، دوم د سیندونو سیلابونه دي، دریم د سونامي صحي سیلابونه دي، او څلورم چې دي هغه سیلابونه دي چې د کنګلو ماتېدو له امله څخه رامنځته کیږي. یعنې د جوګو او لوړو غرونو سیمو کې چې کله کنګل مات سي، نو بیا وروسته د هغه څخه دغه سیلابونه رامنځته کیږي چې هر یو خپل ځان ته جلا برخې لري. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر دې ځایه پورې وسندلوس راتلونکي برخه کې پوښتنې دي چې دا پوښتنې به تاسو ټول درنه زده کوونکو په خپل کتابچو کې ځوابونه ورکوي. پوښتنې تکراروم: لومړنۍ زلزله څه شي ته ویل کیږي؟ تعریف کړئ. دویم: د هیواد په کومو سیمو کې زلزلې کیږي؟ دریم: سیلابونه تعریف کړئ. څلورم سوال: سیلابونه پر څو ډوله دي؟ نور نو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. ښه وخت، الله پامان.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.